Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبلی یا وګي 15مه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي رادیو ته دا خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنکړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې خاغلی اعظم لا توقف خون خپل زوی ته لګلی دی. په دغه لیک کې نو موري خپل زوی ته لیکلی چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو لپاره نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران، اسرائیل، امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر صدر اعظم دغه برید چې د حماس سخت دریځ ډلې 15 غړي پکې وژل شول پر منځګړي حمله بللې. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله چې پر اسرائیلي اهداف بریدونه کوي ترهګره ډله بولي. د کرکټ په آسیای جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام به چپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیرو څلورو میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپلو مینو بې ځای شو.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوې دي. په دغه علاقو کې غځې یخ ده، دا مشکلاتونه لرو.
او د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ راک نه لګي.
طالبان په افغانستان کې دا ول اولس پاتې نشته. ټولې پریکړې د ویډل کلاس کې د خلکو ځان نه ورته کیږي.
هله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجله ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی، ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کېږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کېږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپان خبر کړی، په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل شي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی نسی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زه کوم ځان ته باقی مال ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې ډیرای وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه شوی دی.
چې برتون داغ درد دل خود بگویم ما فعلا بایش یک جوان بایش ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم ازی خاک هستم کجا برم
د خپل دزول داغ درد ته وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خوریم څه وکړم او چیرې ولاړ شم. زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي. حق یې دی ټولو دولتي ادارو او نورو ځینو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار ای بی میرمنې اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایو خوارا برادرا کله ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې د طالبانو لاره تا ګرستر ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لري یا ملایانو او طالبانو کې څوک نه پیژني څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینه ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت ځواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کلی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. مونږ لمن یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یو برخه حل کړي خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمیر غیر طالب کارکوونکي کار کوي خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمیر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو مخې هم مهاله په بیلابیلو دولتي ملکی او نظامی ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوی دي. د یادونه ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی وو، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پریکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپار شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ کیږئ. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. د غو سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي رادیو ته د خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزه لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم له توقيف خونی خپل زوی ته لیږلې دی. په دغه لیک کې نوموړی خپل زوی ته لیکلی چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو لقبل نیول شوی دی. خاغلی اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه دا وداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځنه ځي. خاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوای د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پانتونه د ساينسي علومو په څانګه کې ماستری لري. د لندن له یو پانتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې ډاکټرا بشپړه کړې او د مصر الازهر پانتون کې د عربي ژبه او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورمه میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې گاونډي هیوادونو ته خوځېدلې دي. د سازمان تازه په راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 350,000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14مه خبر کړي ویلي، دا شمیر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم گاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیونو ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوی چې د راستنېدو د سپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونه وړ ده چې نوی واسط روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 13 اگست میاشتې د 1 نیټې د مرګونی زلزلې لامل چې پکې ګڼ کورونه ونړیدل، هم بشمیره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو فرید الله چې د 22 کسیز کورنۍ سرپرست دي او د وروستي زلزلې لامل کور نړیدل او ستر خیمه لاندې ژوند کوي. وای
په دې چې خیمه کې ژوند د هواګانې لګي څه سړې شوې په دغه علاقو کې غزې یخ ده، نو اوس وختو کې مشومان زنانه مریضان یعنی یو د مشکلاتونو لري دا کمپلې یو شی مشومان د لپاره زنانه د لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر اسانه شوی کسان وای په کور دننه لډی رستونزو سره مخ دي. و وشکلن مصطفی چې د درې کسیز کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنیدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګړ رستونزو سره مخ دي او لډی ری ناچاري هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
بلکم ورځ چې افغانستان ته راغله يم بیکاره يم، ډېر هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو، سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم، هیڅ پیسې هم نه لرم، د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیز کورنۍ سرپرست حمیدالله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم، د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو، ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیایي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري ترڅو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څومره طالبان حکومت په وار وار ادا کړی دا چې د طبي پیښو د ځانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو ځانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بیکوري، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یونیچیار د وروستي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیون افغانان له ایران او پاکستان نه ستنه شوي دي.
تاسو ازادي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو زلزلو لعمله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اساسي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونې زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلي دي چې د ورستیو زلزلو لعمله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو لامل د بيځای شوی او کورنۍ او درتلونکي پاړه اندېخنه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې ل نړیوالو بيړنۍ مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو لامل زیانمنی شوی کورنۍ ژوندې پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ او د یوناما مشر روزا او تنبایوال زلزلہ زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلہ زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتی رول ټینګار کړي. یوناما داغلی وطنبایواله قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزله زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. لدی مرستو پرته به اغیزمن نشوي کورنۍ لراتونکو زمي ژوندۍ ونوځي. که څوم د وروستیو زلزلو لامل په ختیځو ولایتونو کې د بيځای شوی او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنیدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړي. یو شمیر بيځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزلہ زپلو لپاره په جوړ شوی کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو ځانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې کوم بنیادی کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمع را روان دی، یخنۍ د ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي، بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو د خیمې راغلې د چا ته رسیدلې د چا ته نه رسیدلې دا یو ورځ کار نه دی. دین او حدس زمونږ د رنور ساخه ده غریزه ساخه ده واور راځي مونږ و ضرور لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دی جرابونه دی نور دا خوراک سامان دی تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمنګ اولس ټول غریب اولس دی او واست نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14 د کونړ ل زلزله زپلو سیمونه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړي. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنۍ لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست یو درشمې مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخ ویجاړي رامنځته کړي. د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه 2000 کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیا وي دي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوسم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلې یو پزله پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ دا چې اوس افغانان د دیموکراسي په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي په دې اړه مو کړی دی تفصیلي راپور.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. دا حق چې د طالبانو لتیری دوري ورسته په 13 کلونو کې د نوی اثر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللای دی. یو شمېر افغانان 13 کاله افغانستان لننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره د خلکو د حق اخیستل سوای او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوای دی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې 13 کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام پترڅ کې تر لاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
13 کلونو کې افغانستان ته ترام ستونزې ولې په خلکو لښتر لږه ګرای عزت او بیان د ازادۍ حق لرلو شاد شوندوی او پانتونونو کاشته
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
لواک رسیدو سره د خلکو رائے او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنن کې چوپ شوي یا ماجر دي. اتحاد نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو. زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثر شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو 13 کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستيال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډیر مسایل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولسواکۍ د پاره رامسه شو چې مهمه مسله دا و چې قانون اساسي جوړ شو یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي د هغه کې د حکومت رول د ولس رول د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح او بل اخره ټاکلې تر سره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته ده، اما خلکو خپل اواز وچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لارې خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپل کړنو هم افغانان زیانمن کړي او همې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتون لاندې راوستي. کغلی داودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوای له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، لشپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستولی دي یا څوک چې دوی ته تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نسیم بنی تاثیر مخکې شوی دی جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه هغو کې انفجارونه شوي دي او ښځو ته د یو قسم ته قرض بندیز ګرځي بنه ده.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.